دولس نیو بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د ارګ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریک کیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلام مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. د فاریاب چارواکي وایي چې تېره شپه د ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې شپږویشت وسله وال طالبان او افغان سرتېري وژل شوي دي. په پکتیا ولایت کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکو ویلي چې په دغه کمپاین په ترڅ کې به 2,340,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي واکسین شي. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې ایښودل شوي. د 15 ورځنۍ نندارتون پرون د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوې ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. دغه اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړ. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو 2 جلا پیښو کې د هند پوځ او د هندي ملیشو لسګونو سرتېري او پولیس وژل شوي دي. د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاسیساتو 14 کارکوونکي چې مرکز طرابلس ته نږدې برمته شوي وو ژغورلي دي. او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI پخوانی سرپرست مشر وایي که د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې ادارې پخوانی مشر له روسیې سره د ده د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه د څېړنې د پای ته رسېدو په خاطر له کاره ګوښه کړی وو ګوښه کړی وي جرم یې ترسره کړی دی.
د خبرونې په پاتې شیبو کې زما حق زما رایا اونیس پروګرام خپریږي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې ونی بحث مو د انتخاباتو د نوي قانون توشيه او د انتخاباتي کمشنرانو لری کېدو ته ځانګړي کړی او په سر کې هم راپور. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو د شفافیت په هدف دوه بیلابیل فرمانونه صادر کړل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای دغه فرمانونه له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند د چارواکو او ملکی دولتي کار کونکو د نه مداخله اصول په باره کې نیسی. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د دغو فرمانونو په عملي کېدو ټینګار کوي. نور جزئیات په همدې راپور کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو 12 مادیز فرمان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار داسې واضح کړل. دغه فرمان لمخه د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي له هیڅ کاندید نه ملاتړ په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تک او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار شوی. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست.
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی
د افغانستان دفاع و کورونه چار وزارتونو او همداشان د ملي امنیت عمومي ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د دیار لسواته نویم کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي.
تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
په دغه فرمان کې ویل سوي که افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې له راغلي اصولو سرغړونه وکړي. د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسنادو په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونو موظف سوي چې د 1998 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمان داسې مهال صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصوبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه یې کار کړی وو. افغان ولسمشر په راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او چارواکو د نه مداخلې په اړه یو بل فرمان هم صادر کړ. په دغه څلور مادیز فرمان کې راغلی چې ټول دولتي چارواکي او کارکونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره لازمه همکاري وکړي. د انتخاباتو نظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دی، بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو قانون طرح تعدیل او د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشیح سوه چې له مخې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه سول. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د همدې نوي قانون له مخې ترسره کیږي. دا چې د دغه قانون په تعدیل او د کمیشنرانو په لرې کېدو سره به هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر سترګو کېدې په راتلونکو انتخاباتو کې تکرار نه سي. څومره دغه قانون لا پخوانی هغه قانون څخه بشپړ دی او د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او عامو خلکو غوښتنو ته پکې څومره پام سوی؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروه امینی او د حقوقي چارو کارپو نصرت الله اقبال میلمانه دي. دغه بحث ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له امینی صاحب نه پیلوم. د انتخاباتو د څار بنسټونو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو په ټولو کې د افغانانو غوښتنه وه چې کمیشنران دې بدل سي، کوم قانون چې د انتخاباتو د دغه تعدیل سي. اوس خو دغه دغه څه وسول، تاسو په اړه څه نظر لرئ؟ څنګه اقدام د حکومت لخوا ده؟
ډیره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، زموږ میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان په ټاکنو قانون کې ځینې خلاوې وي او ځینې ستونزې وي چې کله به مو د کمیسیون له کارکوونکو په ځانګړې توګه کله به چې بحثونو ته راتلل دوی سره به مو دا موضوعات مطرح کول. یو ښه د تیښتې لار وه، دوی ته ویل به چې دا په قانون کې ستونزه لري او دا په قانون کې یوه خلا لري. نو دا د افغانستان د مدني ټولنو د نهادونو او د دې تر څنګ د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې هغه خلاوې باید ډکې سي او د دغه قانون د توپ لپاره او د خوالي لپاره باید زیار وایستل سي. د کمیشنرانو د تعیین موضوع، بلې خوا د ولسوالۍ شوراګانو موضوع او همداسې هغه کمیشنران په کومه طریقه باندې دوی ټاکل کیږي، د دې تر څنګ د ګزینش کمیټې له منځه وړل، دا هغه ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل لمس موږ هر کله ترې کړی او کوی. او مخکې هم زموږ غوښتنه همدا وه چې که قانون د اصلاحاتو باعث کیږي، موږ له دې طرحې څخه هرکلی کوو.
خپل صاحب، تاسو د حقوقي چار د کارپو په صفت باندې که درته ووایئ چې په دغه نوي قانون کې څه شی زیات شوي دي، تعدیل کې څه شی راغلي دي او کوم هغه موارد دي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، میرمن امینی او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د حکومت خپله ناکامۍ پسې ناکامۍ پټوي او د تعدیل او د تغییر اصلاحاتو په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. تاسو به پخوانی قانون هم کتلی وي، اوسنی قانون یا کوم تعدیلات چې پکې راغلي تقریبا د دیر سمورودو په شاوخوا کې کیږي، چې له ولسمې مادې نه تر اصولاتمې مادې ځینې موارد په بر کې نیسي. اساسي خبره د افغانستان د انتخاباتي نظام د قانون تشه نه ده، یا د قانوني مشکل نه و چې تاسو فکر وکړئ د دغه تعدیل پر اتک سره به دغه ستونزه او دغه خلا ډکه شي. ګوري، زه د یو حقوقي متخصص په توګه په خپل مسلک باندې اعتراض او نیوکه نه کوم چې ګویا دا زموږ د دغه برخې چې د ژوند یو مهمه برخه ده، په اصطلاح تنظیمونکي او د عدالت تامینونکي برخه ده، د کې ستونزه ده. د کې ستونزه نه ده افغان صاحب، ځکه چې زموږ اوریدونکي متخصصین سیاستوال زموږ غږ اوري. اصلی مشکل او بنیادی ستونزه تاسو به بیا هم وینئ چې کومې خبرې چې زه کوم او نظر ورکوم دا به په راتلونکي ټاکنو کې که احیانا وشول، تاسو به بیا وینئ چې آیا دغه تعدیلات او تغییرات کولی سي دغه تیرې ناخوالې او جنایات چې وشول په اصطلاح دا به جبیره او جبران کی کنه. ځکه تاسو وکتل په ولسي جرګې په ټاکنو کې داسې یو مسله نه و چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې دا د قانون خلاف، ځکه خو زموږ لاسو پښې تړل شوي او موږ دا کار کوو. له قانون نه ښکته دوی طرز العملونه او پروسیجرونه او لوایح لرل چې کولی شول په هغه داخلي په اصطلاح حقوقي چوکاټ کې هغه تشې ډکې کړي او د هغو پر بنیاد باندې خپل اجراءات وکړي. یوه نمونه دې ما ته یو کس وښيي، د یو متخصص په توګه، چې دغه قانوني حقوقي خلاوه نو ځکه د ټاکنو برخلیک دغسې شو. اصلی مسئله سیاسی مسئله ده، دی ارادو مسئله ده، دی افکار او دی انگیزو مسئله ده. نه دا چې تاسو راسه په اصطلاح په هر ځی کې د خپل دی تخت لار په قانون په غاړه ورواچې چې دا د قانون مشکل زی چور ټکو ته اشاره کوم چې دا مسئله خوازی شي. په نوې تعدیلاتو کې چې راغلی دی مثلا دی غوراوی کمیټه لمنځه تللې، د غوراوی کمیټې کې په اصطلاح څه درد به دواسي، مګر دا چې په سیاسي لحاظ احزاب خوشاله شول چې د یو ډول د رئیس جمهور په اصطلاح یا د حکومت لاسو پښې ور وتړلې او دغه کسان به دوی عمر معرفي کوي او بالاخره په رایه ګیری سره به دا خلک راضي وي د کمیشنرانو او دارالانشا د رئیس په توګه به ټاکل کیږي. پس دې کې به څه تور اوسي که په فرض کو دا سیستم همداسې وي، احیان که دا خلک په رایه سره هم راسي او هغه ټول وابسته او تړلي خلک وي، هر سړی خپل ګوند خپل حزب خپلې ټولنې ته وفادار پاتې شوی، په اصطلاح هغه ته لس قسمه ورکړي وي.
خپل سبې یو ټکي ته راځم. پخوا د غوراوي چې کومه کمیټه وه، همغه داسې کسان ټاکلي وو چې د ګوند سمت له لحاظ نه کسان ټاکلي وو. کمیشنران راغلل، کار یې شروع کړ، هغه سیستم چې و هغه ته زیان ورساوه، د خلکو باور یې په انتخاباتو کم که، دوی څه ډول چې لازم او د قانون له مخې رفتار ونه کړ، نو د غوراوي کمیټه له منځه ولاړه. حضرت په افغانستان کې یو څه ناڅه له کمیټې نه زیات رول لري، دوی کسان معرفي کوي او په دې ماده کې داسې ویل شوي دي کوم کسان چې معرفي کېږي د ګوندونو یا د احزابو غړیتوب باید ونه لري، یعنی آزاد کسان معرفي کوي. دلته یو څه ناڅه ښه والی نه وینئ؟
ګورې افغان صاحب، زه خو باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه پټ نه کړو، نه په سیاسي لحاظ نه په حقوقي لحاظ. زه درته ضمانت در کوم، پخوا مې په دې بحثو کې خبره کړې، تاسو نشئ کولی کوم سړی چې فکری تړاوونه لري هغه په حقوقي لحاظ هغه قطع کوي. صحیح ده، ظاهرا به وایي چې ما زه مثال در کوم، دا د ټاکنو دغه کسان چې معرفي شوي او دغه کمیشنران په دې کې په تېرو کې په تېرو کې له 2004 نه را په دې خوا کوم یوې د سیاسي احزابو غړیتوب نه لري، د جمعیت کسان نه وو، د حزب اسلامي کسان نه وو. که صحیح ده، په پخواني قانون کې هم دا خبره کړې، داسې نه ده چې اوسني قانون کې پخواني زما مخ ته پروت ده. دلته هلته هم وایي چې دوی د وظیفې د تصدۍ په وخت کې باید د سیاسي احزاب بغړیتوب ونه لري، اوس هم دا خبره کوي. زه دا وایم ګوري، دلته خو صحیح د قانون کې وایي چې موږ لره اوس هم اپ اصلاح خپل غړیتوب سلب کړی ده، دام تر کړی ده. فکری تړاو چې ده د قانون په متن یا په اصلاح په یو کرښه باندې لمنځه نه ځي. افغان سي محترم، موږ یو ډول دغه خپل ناکامۍ پټو، یعنی حکومت خپل ناکامۍ پټوي په دې سره چې موږ پکې دغه شی ور اضافه کړی. زه تاسو بیا درته واضح خبره کوم افغان صاحب، کله چې تاسو دغه سیاسي احزاب او ګوندونه راځي او د مدني ټولنې په شمول دغه کسان معرفي کوي، صحیح، تاسو څه ډول دغه د یو چا ذهن په اصطلاح سپینوي؟ دا کوم ماشین ده؟ په قانون خو متن د لیکلې سي د لرې نه لرم، بس دوغه نه
قانون او کړنلارو د اصول مطابق برخورد او رفتار
وکړي. دا خبره مهمه ده افغان سي محترم، دا ډیره مهمه خبره ده. دا به فکری مسله ده، دا د انګیزو د ارادو مسله ده چې داخلي مسله ده. په دې باندې تر اوسه انسانان نه دي برابر شوی چې د انسان په اصطلاح داخله مطالعه کی او هغه باندې ریموو کی.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم غوښتي او خود ځینو ستونزو له امله دوی ونه توانېدل چې بحث کې ګډون وکړي. مروه جانې، تاسو ته راځو، دغه غوښتنه د تاسو وه چې قانون باید تعدیل سي، کمیشنران چې دي په فساد کې ښکیل دي دا باید مطلق لرې سي. اوس خو هر هغه شاید چې تاسو غوښتنه وه ترسره شول، په دې قانون کې د تاسو د تعدیل کې د تاسو غوښتنو ته څومره ځای ورکړل شوی ده؟
ډیره مننه. زه موږ د میلما خبرې تاییدوم. په تیرو ټاکنو کې هم مالی فساد، اخلاقي فساد، یا تخطی تقلبونه او ټاکنیز جرایم ټول ویل شوي وو. یعنی په ټوله کې زموږ ستونزه یوازې قانون نه وه، خو قانون د تیرو ستونزو د یو تر یو حد پورې زموږ ستونزې حل کولی سي. د ګزینش کمیټې تر له منځه وړلو خبر چې دوی وکړه چې دا قصدي دا کار سوی ده، د ګزینش کمیټې ډیر وخت نیوه او زمانګیره وه. موږ په تیرو ټاکنو کې هم ګزینش په کمیټه کې ګډون درلود، هلته مو د 600 کسانو هغه اسناد کله چې څېړل تر څو دوی بیا د کمیشنرانو لپاره هغه لسته ورسي، تقریبا 1 میاشت و 15 ورځې وخت ونیو. او که دا کار مو بیا کړی وی په داسې وخت کې چې دلته د ټاکنو تقویم اعلان سوی ده، ټاکنیز ټکټونه اعلان شوی دي او د قانون تعدیل یو مهمه موضوع ده. نو په داسې وخت کې یو میاشتو پنځه ورځې یا لږ څخه کم زیات وخت ګزینش کمیټې لپاره ستونزمن کار و د ټولو کسانو لپاره. دا طرحې چې موږ وړاندې کړلې او په قانون کې هم تعدیلات راغله، نه یوازې د څار بنسټونو غوښتنه وه، بلکې د سیاسي احزابو، د افغانستان د حکومت او د دغه اتلسو ټولو نمایندانو چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم پکې شتون لري، د دوی ټولو نظریه وه. او په ټوله کې مثبت نقطه چې په دغه مشورتي ناستو کې موږ ولیدل د حکومت انعطاف پذیري وه، چې حتی دوی وایي هغه لس چې موږ ته راځي او له دوی څخه کمشران انتخابو، او دا هم تاسې خوښ کوي چې بیا حکومت په دې تورن نه سي چې دوی په خپله سلیقه او په خپله خوښه د کمشران ټاکلي دي او دوی په خپلو دندو ته ادامه ورکوي. او تخنیکی مسائل ته ډیره اشاره وسوله، یعنی ټول ټیمونه په دغه باور و چې باید تخنیکی موضوعات ته ډیره پاملرنه وسی. دغه موضوع موږ ډیر خوشاله کړو، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ دغه موضوع شاهدان نه وو. د دې ترڅنګ د نمایندانو ترمنځ د انسجام شورا یو ښه نقطه و د تیرو بحثونو او ناستو په ټولو کې حکومت له دغو طرحو څخه هرکلی وکړ او ویل چې په راتلونکو هغه ویناوي چې موږ دوی ته لرو او طرحې لرو هغه به هم مني او جز د طرزالعملونو او د قوانینو وکړي.
اقبال صاحب، په خو به چې داسې مسلې رامنځته کېدلې د قانون تعدیل یادې دي په یو مسله باندې د افغانانو سره اتفاق اتحاد یووالی فکری یووالی ډیر وخت بنیو، اوس موږ تاسې ولید چې په ډیر کم وخت کې رئیس جمهور هم تعدیل رامنځته کړ او هم توشیه کړ هم دا کار اقدام یو کړ. څنګه زلري یعنی حکومت څنګه زلري په دې باندې چې ډیر چټک کار یو کړ، د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول کده تر شاید کوم سیاسي ستونزه موجوده ده؟
دوا چې تاسو نسی سره بیل او په هیڅ وخت کې په ټولنه کې زمنګ ټولن لاغې نه مستثنا نه ده. لومړی دا چې په افغانستان کې کوم سیاسي پیصله کړکیچ او منډې تړلې روانې دي د سولې او د پخلاینې په نامه د امریکا په مشرۍ باندې، دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول په وبخي د ټاکنو په بهیر په تصمیمو او د احزاب او د حکومت په سیاسي رادو باندې اغیز لري او هیڅ پریکړه او اقدام د دې بهیر نه په اصطلاح خوندي پاتې نه دی. یو اول چې زه فکر کوم د خلزات خبرې چې په واشنگټن کې لرلې په دې ورستوي کې هغه یو سی او په ځینو مجلسو کې چې په حکومت سره د رسنیو په اصطلاح د لاسرسي نه تر شا یې ناستې لرلې، دا مسوجونه ورکړل شوي دي چې کیدای سي ټاکنې ونه شي. حکومت په دې تورن وو چې کوم کسان چې د کمیسون غړیتوب لري د دوړو کمیسونونو هغه سره شخصا ولسمشر په اسلام مصیبه او انټرویو کړي وو، دا د دې د امتحانونو هغه پایله و چې د افغانستان ولس قیمت پرې کړ. هغه د برخلي کې نور دی ویل لپاره ضرورتي نه لرم چې البته باید څه ویل شي، ځکه نتیجه دومره رسوا او شرمنده و چې د بحث د تحلیل باندې ارزینه.
که سیاسي برخې پرې د تخنیکی برخې راځو، حکومت کمشنران لري کړل قانون تعدیل کې ستونزې په قوانی انتخاباتو کې موجود دي، هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجود دي د قانون په تعدیل د نوې کمشنرانو پراتک سره به دغه ستونزې په راتلونکو انتخاباتو کې حل نشي؟
هرگز به دا کار ونه سي په څو دلیلو. زه افغان صاحب دا خبره کوم چې د حقوقي یا قانون او سیاست سره لازم او ملزوم دي، یعنی په اصطلاح دی وي سکه دوه مخه دي، که هر وخت مسربیل کړل بل اخره او په اصطلاح بحران رامنځته کیږي، حتی بیلیدون کې نه دي. ولی قانون خو سیاست مداران تطبیقوي، سیاست مداران سیاست کوي، پس تاسو څنګه کولای شي چې دا دوه برخې سره بیل کړئ؟ دا بیلیدون کې نه ده. په افغانستان کې نه خیم د واشنگټن په اصطلاح لسیاسي کوټین نیولې بیا د لندن او پاریس او مسکو تر بیجنګ پورې د ملګری ملتونو تر سازمانه پورې چې دا دوه اړخ بیلیدون کې نه دي. زه په دې باور یم حکومت په اصطلاح وغوښتل چې خپل ناکامي پټه کړي، یو یعنی ناکامۍ پسې ناکامۍ پاتې نړیوالې ټولنې ته، حتی د هغه سیاسي او مالی ملاتړ کوونکو غربي هیوادونو ته وښي چې مونږ خو دغه د تعدیل راوستو قانون مو سره تغییر کړ، بعد له دې به دغه مشکل نه وي او په عین وخت کې به د افغانانو په سترګو کې هم خاري واچي، ځکه دغه ناکامی په اصطلاح رسوایی بی کفایتی دا زمنګ د منطق او زمنګ د فرهنګ یو ورځنی برخه شوی ده. اوس په دې باندې مونږ په قاضی ګم نه بدم نه را باندې لګیږي، ډیر د سې جدي حساسیت هم نخي. ولی یو نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، بیا هر وخت راسو د زینو افرادو په تغییر او تبديل سره په اصطلاح د زینو مادو په تغییر سره داسې وخیو چې بعد لدی به دا کار نه کیږي، لیکن اتلس کلو تجربه خدا ثابته کړی ده. کنه
دلته ګرچې د حکومت استازي څوک نسته خو لدین وړاندې چارواکو په وار وار سره په ځنګړې توګه جمهور ولید چې انتخابات په خپل وخت تر سره کیږي. اغه لمنیم کدار ته وچه د غختنې د تاسې وي غختنې تاسې و منل سولې د کوم پروسه چې په ټوله کې تاسې ناراضي څه فکر کوي اغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجود دي د جمهور ریاست پراتون کې انتخاباتو کې لږه بدلون سره بیا هم ستونزه موجوده یي که موجوده ستونزه به حل سي؟
چې د قانون تعدیل د هغو ستونزو یوه برخه حل کولی سي، یعنی په ټوله کې مو هغه موارد چې مخکې یادونه وکړه، فساد اخلاقي، فساد مالي، فساد یا دوه ورځې ټاکنې، هم تخطی، تقلب او ټاکنیز جرایم، اوس هم هغه موضوع ده. مثبت نقطې چې په دې قانون کې بدلون کې راغلی ده او دا به عملي کیږي، د کمشنرانو د تعین موضوع ده. په تیر قانون کې د دوی د تجربو مسله هیڅ نه یاده سوي، او هر کس او بلخره هر څوک چې لسانس وي دی ورشتې کولای سي هغه کمشنر سي. خو په نوي قانون کې هر هغه څوک چې کمشنر کیږي د عالی تحصیلاتو تر څنګ باید 15 کلنه تجربه د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې ولري. دا یو مثبت نقطه وه. د نظارت ساحه ډیره وسیع سوله، لنیکه مرغه چې نظارت هغه د څار بنسټونو کوم نظارت چې کړی و په تیرو ټاکنو کې هم ښه نتیجه یې ورکړه. نن که کمشنران لري کیږي یا هم د افغانستان خلک حتی اقل هغه نسبي عدالت ته رسیږي، زه فکر کوم دا د ښه نظارت کولو هغه نتیجه وه. دا د نظارت ساحه یې موږ ته ډېره وسیع کړله. د ولسوالیو شوراګانو هغه کوم حدود یې چې ورته ایستلي وو په قانون کې هغه بدل سول، حتی اقل باید 15 کلن وي، حتی اقل او حتی اقل لیکل او لوستل باید زده وي. یعنی په تېره کې د ښځو لپاره مخصوصا د مېرمنو لپاره چې په افغانستان کې لرې او پرتې سیمو کې هغه هم د ولسوالیو شوراګانو لپاره موږ د عالي تحصیلاتو مېرمنې ډېرې کمې درلودې، نو اوس دا شرایطو تغییر وکړ. بله مسله د کمشنرانو په تعینولو کې باید جنسي او قومي ترکیب مد نظر نیول کیږي. دا ډېر ښه مثبت خبر و. د عدالت او د شفافیت د ښه تامینولو لپاره به د افغانستان حکومت د ملل متحد د سازمان په مشورې سره دوه کسان چې دوی تخصصي برخه کې د ټاکنو کار کړی، ځکه په افغانستان کې موږ هغه ځانګړې رشته د ټاکنو لپاره نه لرو، دوه کسان به د کمشنر په حیث راځي، خپله دنده به ترسره کوي پرته د رایو د حق څخه. دوی به رایه نسي ورکولی خو د عدالت او شفافیت د تامین لپاره به کار کوي.
اقبال صاحب، یادونه وسوله چې په دوړو کمیسیونونو کې باید دوه بهرني داسې څارون کې په توګه دوه نمایندگان باید موجود وي. دغه د بهرنیانو دوه کسه استازي په دوړو کمیسیونونو کې، آیا دا شفافیت سره مرسته کوي کنی کوي؟ او بلخ د انتخاباتو او مشروعیت زیان رسوي چې د افغانستان د افغانانو پروسه ده، د افغانانو په واسطه پروسه ده، که چیرې بهرنیان کې ملته مداخله وکړي یو ډول استقلالیت خو به زیان رسیږي؟
بهرنیان نسی کولای چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتو څخه څارنه او نظارت وکړي، ځکه خو دوه کسان به وي. هلته خو سیستم ده، دلته خو انسانان او افراد په اصطلاح کړنې او اجرات ترسره کوي، قانون خو دوی تطبیقوي. دوی به په کوم شي باندې رسیدګي وکړي؟ بل دوی موږ پخوانۍ تجربه لرو، تاسو به 2004 کال ټاکنې په یاد وي چې هلته بهرنیان یعنی مستقیما دخیل و، غړیتوب یې لره، د دواړو کمیسیونونو غړیتوب یې لره، چې بالاخره کرزی بیا په دې وروستیو ټاکنو کې د خپل دورې هغوی له دې هغه نه وښکل چې تاسو په اصطلاح مداخله کوئ او ټاکنې مو بدنامۍ لور ته وړلې. اما آیا هغه ټاکنې رڼې وې؟ تاسو شاهد نه وئ، نړۍ شاهد نه وه، افغانستان شاهد نه و. دلته چې اوس کوم کار شوی ده، دا یعنی نشي کولی چې رونوالی تضمین کی، ځکه نسی کولی. اول خو هغوی د افغانستان د واقعیت سره آشنا نه دي، دقیقا صحیح ده په حقوقي او قانوني لحاظ به پوسی چې ټاکنې په اصطلاح څه ډول کیږي، کوم پروسیجر ده، کوم جی کې په اصطلاح مالیاتي او اداري او کړنې باید څنګه وشي. اما دلته خو افغانان دي، همدغه خلک دي، دغه احزاب او استازي دي چې دغه
دوی دلته رول د نړیوالو څارونکو په توګه باندې ده. یعنی کله چې نړیوال څارونکو په انتخاباتو باندې څار وکړي، مشروعیت زیاتیږي، اروپایي ټولنې نړیوالو ته هغه مشروعیت زیاتوي. دلته د مشروعیت موضوع مطرح ده، یعنی دوی شتون مشروعیت تثبیتوي.
زه فکر کوم که چیرته په حقوقي لحاظ حکومت ورسره هوکړو که خو بیا مشکل نسته. د په نور نړۍ کې یعنی دا یو اصل شته ده چې د نورو هیوادونو څارونکي یا د ټولنو یا د سازمانونو څارونکو د ځینې هیوادونو اجازه ورکوي، ځینې نه ورکوي. دا په اروپا کې هم ده، په روسیا کې، په ارجي کې دا مسله شته، په خصوصا په کومو هیوادونو کې چې د درغلیو، تقلب او د سیاسي سازماني تقلب په اصطلاح شونتیاوی یا تشویش ویل نور ادارو سره او برعکس دغه هیوادونه د یغوی ملاتړ ته ضرورت لري، نو د یغوی د اطمینان په خاطر دا کار کوي چې د افغانستان د حکومت دغه ګام په اصطلاح له دغه حالت نه استثنایی نه ده، او زه ډاډ لرم چې دا د اندغه په خاطر ترسره شوی ده. خو که تاسو وایئ چې دا به د ټاکنو په روڼتیا کې په واقعي ډول اغیز ولري، زه په دې باوري نه یم، ځکه دا تجربه شوی کار ده او دا یو په اصطلاح څه وایي تکراري مقررات ده چې نتیجه به ونه لري.
امینی صاحب، دا د کمشنرانو د ټاکلو موضوع کراته وای چې د جمهور ریاست د قانون له توشیح او نافذېدونو وروسته ورځې هغو ګوندونو ته چې په عدلي وزارت کې ثابت دي، مدني بنسټونو همدارنګه د اړوند څار بنسټونو ته وخت ورکړی دی چې هغه کسان هغه کاندید کمشنرانو نومونه باید جمهور ریاست ته وسپارل سي. تاسې مطمئن چې په دې ورځو کې به ټول وتوانېږي چې دغه وړ کسان وسپارل سي، او بیا وروسته څومره وخت لري تر څو پورې چې جمهور رئیس له دې نه هغه کمشنران تعین کړي؟ تاسې مطمئن
سیاسی احزاب چې د افغانستان عدلی وزارت سره ثبت دي تقریبا درې او یا احزاب دي سیاسي، د دې تر څنګ یعنی 15 کسان باید مدني ټولنې دوی ته معرفي کړي، او له دغه اته اتیا کسیزه لست څخه ولسمشر باید یو شمېر راخوښ کړي چې هغه به بیا د درې کسان به د مستقله کمیسیونونو د رئیسانو له مشورې سره، د دې تر څنګ د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په مشوره سره، او د افغانستان د حکومت له شریکانو سره به مشوره کېږي، وروسته له هغه به د کمیشن تاینیږي.
په بخنه ستزله غوړم دلته توضیح کوم، د دوی تعین سیستم په رای چونه باندې ده، یعنی کوم کسان چې الته دوی باید رای واچي چې چا ډیره زیاته رای وړي رئیس جمهور په ګډون
هغه
کسان به انتخابيږي، او وروسته څوم کې رای کم وړي او د کمشنر په توګه.
اصلا قانون هم داسې و چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، خو دلته یې یو استثناء راغلی په قانون کې، کول اسمشر خپل زینافه و او دای کاندید و، نو له نورو نماندانو سره به یو ځای دوی رای اچوي، هر کس به د څوار رایو حق لري چې دوی رای وکاروي، او هر چا چې ډیری رای اخیستی وي هم به قومي ترکیب ته نظر ته نیول کیږي، هم جنسي ترکیب نظر ته نیول کیږي، وروسته لغه به دوی کامیابیږي. که قومي او جنسي ترکیب یعنی هغه پوره رای ونه خیستله، دغه کس چې ډیری رای وړي دي، یو میرمن مثلا ډیری رای وړي دي، حتی که کمی هم وي، دغه کم کس پر ځای به بیا دوی ورسي. یعنی دا استثناء ده چې ولسمشر خپل نمانده، یعنی که دای نمان نه وای بیا هغه مخکې طریقه چې ما تاسو ته ویلې هغه به کارول کېده. یعنی اوس په افغانستان کې مشران 13 نماندان د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست په ګډون سره به دوی د کمشنران خوښوي، د دارالانشا رئیسان به هم له همدغه جمع څخه خوښیږي، او بیا رئیسان به دوی په خپله رایو سره په سري مستقیم او په آزادانه ډول به دوی رایه کاروي او خپل مشران به ټاکي.
خپل سپدا قانون کې یادونه سوي ده چې رات اوس خو د ولسی جرګې رای خلاص سوي دي، راتلونکي پارلمان چې کل راځي سیستم به مختلط دي، کله غوازي کې مختلط سیستم څه ډول سیستم؟
موږ په مجموع کې دوه ډوله فیصله ټاکنې لرو، یو انتقالي او یو نه انتقالي دونکو رای. په دغه ته نوی قانون کې چې کوم اشاره ورته شوی ده، کم ډول دی ټاکنو نه په مطلق ډول انتقالي دونکو ده چې په اصطلاح سل په سل انتقالي دونکو وي، او نه هم هغه ډول ده چې په خوا په افغانستان کې وو چې رای نه انتقالي دونکو وي. یعنی یو په اصطلاح د
کله چې څوک له نماندی نه تیر سره قرنطین کېدل بل چاته نه انتقال،
دغه حالت وو. اوس دغه حالت کې په اصطلاح یو نسبی تغییر راوسته چې خپل احزاب په داخل کې سره کولای شي چې دوی یو بل ته رای نه تیر سي، او زه فکر کوم چې دغه کړنې چې دي یعنی په حقوقي لحاظ یو تاریخ لري، چون تجربه شوی دی په نړۍ کې نور هم د انتقالیدونکو نه انتقالیدونکو رائے. اما که تاسو راسي د خپل یو بحران زیږوي د انتقالیدونکو رائے،
یعنی اشاره وکم کله چې مثال رائے انتقالي کې د خلکو پر رائے باندې یو ډول معاملې اقامت کې کنه،
ما هم دغه خبره خوده چې اوس د معاملو یو بل باب هم پرانستل شو، او تاسو به د دې شاهد وي که احيانا ټاکنې وشولې، یعنی انتخابات وشول، ځکه چې 80% د نه کېدو احتمال شته د سیاسي اړو دلته چې په کتو سره. خو که فرض کو وشولې، دا به د افغانستان د خلکو پر رایو یو بل لوبوي چې په دې ټایټل او په دې نوم به پیلېږي، او د فساد لمن به په کوم حد چې اوس رسیدلې تر دې به لا هم په اصطلاح خوره وره کی، او د شرم ټکی بلا پسې غټ کاندي.
امینی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دا د رای انتقال مثلا څومره ښه مسله ده تاسو په وړاندیزونو کې دغه وړاندیز وکنه لکه مخکې چې حقپال صاحب ول چې کېدای شي بل بحران رامنځته کړي رایه منې معامله وکړي کوم کاندید
دا موضوع سمه ده له سیاسي نگاهنه خو له حقوقي نگاهنه دغه طرحې چې موږ ورکړي د ټولې په قانون کې راغللي په ځینو حالاتو کې زموږ طرحې که حکومت نه وای منلی شاید موږ ستونزه ورسره درلودلې وای خو زموږ طرحه یوازې دغه وه چې کمشنران باید په صادقانه ډول وټاکل سي د خلکو د رایو د انتقال موضوع زه فکر کوم ډېره سیاسي موضوع کېږي او زموږ له صلاحیت څخه باندې ده
مننه د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینې همدارنګه د حقوقو چارو کارپو او استاد نصرت الله اقبال نمنه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا اخی چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه